بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ شنبه د 1400 هجري لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې 14مه، د 2020 میلادي کال د اکتوبر 14مه او د 1403 هجري قمري کال د ربیع الاول 9مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک المسیح حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف د امامت د تاج پوشه د کلیز سره برابر ده. د تهران اډیو درس کارکونکو د بشریت ژغورون کې د امامت د پیلدا په مناسبت درستو پتمنو په تیر وتا سو خو غوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وای. ورپسې درته سیمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. بیا هم یو سیاسي تفسیر لرو چې په افغانستان کې د پانګونې د جذبولو لپاره د طالبانو په وړاندې د چیلنجونو په حق لده. بیا هم تاریخ پاڼه پروګرام ته یو کتنه کوو. ورپسې هم د خو عادتونو نومې اونیز پروګرام اوریدلی شي او د خبرونې په پا پای کې هم د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړې مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ایران او پاکستان د اوبتلونو او کشتیو د تعمیر او ساتلو په اړه سره موافقه وکړه. په تهران کې د افغانستان د کندوز او کندهار د جمعه د شهیدانو په درنښت کې د جانستان په عنوان سره دستور جوړ شوی. د کندهار د خدای په کور کې د سر بسجود لمونځ گزارو شهیدولو پړه وحشي داعشیانو په غاړه واخیسته. او د روسیې ولسمشر د افغانستان په شمال کې د داعشي جنایتکارو د پټنځایونو په باب خبرداری ورکړ. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز لوی درستی سردار محمد باکری پرون وخت د پاکستان په کراچۍ کې د پاکستان د اوبتلونو جنگي بیړیو او د ساحلي ګاردز د کشتیو د جوړونې د کارخانو په لیدو سره د دغه هیواد د پرمختګونو او جوړونې څرنګوالی ولیده. همداراز پلانونه وشوه چې دواړه ګاونډي هیوادونه له یو بل سره د اوبتلونو او کشتۍ په جوړونې او تعمیرونې کې او دغه راز نورو اړوند موضوعګانو کې له یو بل سره نږدې تعاملات ولري. په کراچۍ کې د دې امنیتي او سمندري ځواک له چارواکو سره د ایران د پوځ د لوی درستیز په لیدو کتو او مشورو کې دواړو لورو ټینګار کړی چې د سیمې امنیت یوازې د ګاونډیانو په لاس تامینېږي. دغه راز دواړو لورو په مختلفو ډګرونو کې د متقابلې روزنې، د سمندري تجربو د منتقلونې او دغه راز له سمندري ترهګرۍ سره د مبارزې په شمول په سمندر کې د نشه یزو موادو له قاچاق سره د مبارزې په وړاندې د موجوده خنډونو د لیرې کولو په اړه له یو بل سره نظرونه شریک کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز د تیرې سه‌شنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی او دغه هیواد له پوځي او سیاسي لوړپوړو چارواکو سره یې لیده کته کړي. د نړیوالې اټومي موافقې د لورو خبرې تر زر پیلېږي. رویټرز خبري ایجنس راپور ورکړی. د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن مشر جوزف بورل بیګا په یو لوړ څرګندونو کې د هغې غونډې په باب چې ټاکل شوې ده د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب په بروکسل کې ترسره شي یو لړ توضیحات وړاندې کړل. جوزف بورل چې په واشنگټن کې د خبریالانو په ټول کې خبرې کولې مدعي شوې ایران د اروپایي اتحادیې له هغو چارواکو سره د لیدو غوښتنه کړې چې له امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو اترو په غږ بلونه کې رغنده رول درلودلی دی. بورل هم دا راز ویلي هغه له ایرانیانو سره لیدو کتو ته تیار دی، خو دا نشي ویلی چې دغه لیده کاته به کله ترسره شي. د ایران اسلامي جمهوریت تل ټینګار کړی دی دې ته په پام سره چې امریکا هغه لوری و چې نړیواله اټومي موافقه یې په غیر قانوني او یو اړخیز ډول پرېښودلې او د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړې ده چې باید د بندیزونو په ختمولو سره بیرته موافقې ته وګرځي او لازمه ده چې د امریکا د ژمنتیاو اجرا هم تایید شي. تهران البته ټینګار کوي جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ګرځېدا لپاره کومه بیړه هم نه لري. د آذربایجان جمهوریت ولسمشر دی د نورو په لاسونو کې لوبه تکه نه جوړیږي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي شمخاني په یو ټولنیز پیغام کې د آذربایجان جمهوریت د ولسمشر د ایران ضد او غیر واقعي څرګندونو په نسبت په خبرداري ورکولو سره لیکلي دي د شیطانانو په ډېرې لګښتي لومو کې د لښکلې ده ځان وژغوري. علي شمخاني هم دا راز په خپل پیغام کې لیکلي دي د ګاونډیتوب اصولو او لوازماتو ته په بې پامۍ او ناکاره او دروغجنو خبرو کول د ښه نیت او تدبیر نښه نه ده. هغه زیاته کړې پر هغه هیواد تور لګول چې نړیواله ټولنه یې د نشه ییزو موادو د مبارزې د اتل په توګه پیژني دا مجری د کلام له بې اعتباره کېدا پرته بل هیڅ ډول اغیزې نه لري او دغه شان کسان دي د شیطانانو د ډیرو لګښتي لومو په باب زیر ووسی. د آذربایجان جمهوریت ولسمشر د ګډو ګټو خپلواکه هیوادونو د مشرانو په ویبینار ناستې کې په غیر واقعي څرګندونو کې مدعی شوی ارمنستان له ایران سره په یوه خوله کې دا کې په تیرو دیرشو کلونو کې اروپا ته د نشیزو موادو په قاچاق کې ګډون کړی دی. په تهران کې د کندوز او کندهار د جمیل منځ د شهیدانو په درنښت کې جانستان په عنوان سره دستورې جوړې شوې. ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړ په جانستان نومي دستورو کې په ایران کې ډیرا د افغانانو او یو شمیر حکومتي مسولانو پښتون سره د تهران په خاوران کې ترسره شوي دستورو کې ګډون کوونکو مړه دوی امریکا مړه دوی جنایتکاران شعارونه پورته کړل. په دغو دستورو کې د تهران د ښاروالۍ د کلتوري او هنري برخې مشر میسم امرودی پرون په خپل وینا کې وویل د افغانستان په کندوز او کندهار کې د جمیل منځ په دستورو کې د وحشي جنایتکارو په زیږو اقداماتو کې د لمونځ ګزارو په وینو کې د ککړو اقداماتو غندل اړین دي او د ایران ولس تل ثابته کړې ده چې د افغانستان د مظلوم ولس تر څنګ دی او افغانان ایران خپل دوهم وطن او کور ګڼي. هغه دغه راز روښانه کړي د بشري حقوقو دروغجن مدعیان باید دغه شان جنایتونه محکوم کړي او تمه کیږي د افغانستان اوسنی واکولان د افغانستان د مظلوم ولس لپاره امنیت او لږ تر لږه هوساینه برابر کړي. په دغو دستورو کې ایرانی او افغان شاعرانو کلتوري او هنري شخصیتونو مداحانو او زیاتو خلکو د جان برادر په نامې سره د حسن روح الامین د نقاشۍ تابلو چې د همدغو شهیدانو په نامې سره ډالۍ شوې د دغه هنري او کلتوري اقدام ستاینه کړي. امریکایي لیوان به د خدای په کور کې د لمونځ ګزارو په وینو د ککړولو عذاب وویني. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان په کندهار کې د فاطمیه جومات غمیزه په سخته محکومه کړې او ویلې دي د اسلام او مسلمانانو دښمنانو لاسونه یو ځل بیا د تکفیري جنایتکارو ترهګرو لستوڼي راوتلي او د افغانستان یو شمیر مظلوم خلک چې د خدای په کور کې د پروردګار په درگاه کې سر به سجود وو په جماعت کې په وینو ککړ کړل. په دغه اعلامیه کې راغلي دي د ایران اسلامي جمهوریت د جمعې په لمانځه کې د ګډون کوونکو مسلمانانو په خلاف د تور زړو تکفیري ترهګرو حمله په کلکه غندي او د شهیدانو کورنۍ او د افغانستان ملت د زړه له کومې تسلیت وایي او له خدای تعالی د ټپیانو د زرخه کېده او کورنۍ ته د زغم دعا کوي. په دغه اعلامیه کې دغه راز راغلي دي د اسلامي مدرس رامنځته کوونکو دسیسه ګرو د فتنو په نسبت یو ځل بیا خبرداري ورکوو او د شیعه او سنی ورونو د وحدت او یو زړتو په ضرورت او د اسلام په نامه سره د افراطی پالنې او تاوتریخوالي نفي باندې ټینګار کوو. ان شاء الله اسلامي ایران ډاډ باندې چې په افغانستان کې به درست مسلمان خویندې ورونه په یو زړتوب او هم فکر او په وستون سره د خپل دښمنانو درز رامنځته کوونکي دسیسې ناکامې کړي. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک هم په خبري کانفرنس کې د کندهار غمیزه په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا غمیزه خی په افغانستان کې ترهګري دوام لري او دغه شان غیر انساني جنایتونه د افغان ولس د نهیلي کولو لپاره دي. له دې سره په یو وخت په درسته نړۍ کې دغه غیر انساني جنایت غندل دوام لري. د لبنان حزب الله غورځنګ د عراق مبارزو ډلو او دغه راز د فلسطین مبارزو ډلو مشرانو د دغه بوګنونکي جنایت په محکومولو سره ویلي دي د امریکا روزل شویو او پالل شویو لیوانو په لاس یو ځل بیا د خدای په کور نخښ شوی او لمونځ گزارې د خدای په کور کې په وینو کې لمبولې دي او دغه پالل شویو لیوانو د افغانستان له ولسه د امریکایي جنایتکار شیطانی د ناکامۍ غچ د خدای په کور کې د سر به سجود مظلومو خلکو په نخښ کولو سره اخلي، خو بالاخره به هم ناکام وي او د افغانستان ولس و په خپل یووالي او اتحاد سره دغه د سیسی د تل په شان شنډې کړي. وروستي راپورونه ښیي چې د امریکا پالل شویو او روزل شویو داعشي تکفیریانو د دغه غیر انساني جنایت پړه په غاړه اخیستې ده. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون هم ویلي وو داعش ډله اوس د افغانستان لپاره کومه جدي خطره نه ده. په عین حال کې هغه ویلي دي دغه جنایت عاملان به له سزا بچ پاتې نه شي او خپل انجام ته به ورسیږي. راپورونه ښیي چې د کندهار په فاطمیه جومات کې په دغې پرونیو دوو ځانمرګو حملو کې د شهیدانو شمیر 22 تنو ته رسېدلی او دغه راز څه د پاسه 90 کسان هم ټپیان شوي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو اترو له کړچاره شاتګ نه کوي ځکه په دې کې مو ګټې او د سیمې امنیت دی. د افغانستان د اوسنۍ موضوع یوازینی حل له طالبانو سره خبرې اترې دي. هغه د امریکایانو په لاس د افغانستان په نیواک په سختو نیوکو سره د افغانستان د اوسنۍ بحران یوازینی حل لاره له طالبانو سره خبرې اترې بللې او ویلي دي د افغانستان په وړاندې غیر پوځي حل لاره لویدیځي نړۍ د افغانستان د موضوع په وړاندې له شرمونې ژغورلی شوه، خو له بریالیتوب پرته او بې شرمۍ سره یې 40 کلن جنګ ته دوام ورکړ چې بالاخره نتیجه یې ټولو ولیده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو لړ څرګندونو کې د دې خبرې په کولو سره ویلي دي د افغانستان په شمال کې د داعش القاعدې په شمول څو ترهګرې ډلې پټنځایونه لري او د دوی سرغنې په منځنۍ اسیا کې د خپلو حملو په زیاتولو پسې دي. ولادیمیر پوتین له دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د عناصرو د منتقلېدا په باب په خبرداري سره له ترهګرو سره د مقابلې لپاره چمتووالی او د دغه هیواد پر پولو د دوامدارو څارنې پر ضرورت هم ټینګار کړی و. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منور دن کو سم په افغانستان کې د پانګونې د جذبولو لپاره د طالبانو په وړاندې د چیلنجونو په اړه تبصره دراوړو. په افغانستان کې د طالبانو ډلې یو غوره او لوی چیلنج دغه هیواد اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره د پانګونو جذبول دي. بلابلو هیوادونو ته د طالب مشرانو سفرونه ښیي چې تر دې دمه دغه ډله د سیمیزو مرستو په جلبولو کې څه خاص بریالی شوې نه ده. د بهرنیو پانګونو د جذبولو لپاره یوه تر ټولو مهمه ستونزه د نړیوالو قوانینو لخوا په رسمیت پیژندنه ده. د نړیوالو حقوقو له نظره هر هغه سیاسي لوری چې مشروعیت او رووالی ولرل شي په پیل کې باید د مختلفو هیوادونو لخوا په رسمي او حقوقي توګه وپیژندل شي چې د هغو په چوکاټ کې دوا او څو اړخیزې ملګرتیاوې بڼه ومومي. که څه هم دم ګړې مختلفو هیوادونو د طالبانو پلاوی منی او ورسره خبرې ترې کوي، خو دغه هیوادونو له نظره دغه لیدکاته د طالبانو د پر رسمیت پیژندنې معنی نه لري، بلکې له دغې ډلې سره تعامل دی چې ځینې سپارښتنې ورته وشي او په افغانستان کې د طالبانو موقته حکومت د پیژندنې لپاره د لازمو شرایطو د رامنځته کولو لپاره ګام پورته کړي. په تهران کې د پوهنتون یو استاد او د سیمې د چارو یو کارپوه بهرام امیر احمدیان په دې باب وایي، طالبان د روا قدرت درلودلو لپاره باید وسلوالې ډلې له شرایطو ووزي، یو ګوند جوړ کړي، انتخابات ترسره کړي او د سالم او قرار ژوند لپاره د درسو افغانانو حقوق تامین کړي. پر دې اساس په پیل کې باید د یو ټول شموله حکومت په بڼه ظاهر شي. د ملګرو ملتو د اعلان په اساس د طالبانو کلنی عاید له 300 میلیونو رانیولې تر 1 میلیارډ ډالرو پورې دی، چې زیاتره برخه د جرم او جنایت او د نشیزو موادو د قاچاق له لارې ترلاسه کیږي او دغه شمیر د افغانستان د حکومت د لګښتونو په وړاندې د سمندر د یوې قطرې برابر دی. پر دې اساس طالبانو ډله د پانګې د جذبولو لپاره فعالیت مجبوره ده، ځکه پاکستان د طالبانو د ملاتړي په توګه په افغانستان کې د پانګونې او د پیسو د ورکولو لپاره مناسب شرایط نه لري. او د طالبانو ملاتړي عرب هیوادونه هم د نړیوالو غبرګونونو د اندېښنې په دلیل د طالبانو د مالی اړتیاو تامینولو ته تیار نه دي. په همدې دلیل ملګرو ملتو پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې د انساني غمیزې د رامنځته کېدو په باب خبرداری ورکړې دی. پر دې سربېره د پانګونې د جذبولو لپاره د طالبانو په وړاندې یو بل چیلنج د لازمو بېخ بنایو نشتون دی. همداراز په افغانستان کې دغه هوا د مسلو یو کارپیژان محمد قربان حق جو هم په افغانستان کې د پانګونې په وړاندې یو تر ټولو مهم چیلنج د برېښنا په شمول د تولید لپاره د لازمو بېخ بنایو نشتون دی، چې خی دغه بېخ بنایي یا تامین شوی نه دی او یا هم د جنگ او جګړو له امله تباه شوی دی. بهرحال د پانګونې د جذبولو لپاره د افغانستان د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره د طالبانو د ډیرو زیاتو چیلنجونو تر څنګ په افغانستان کې د داعش تکفیري ترهګر ډلې فعالیت هم دی، چې په همدا وروستیو کې په دغه هیواد کې خپلو زیږو او ترهګرو اقداماتو ته زور ورکړی دی. که څه هم طالبانو ډله هم غراز مدعی ده چې داعش جدي خطره نه حسابېږي، خو د دغې ترهګرې ډلې لخوا په افغانستان کې خونړیو تاوتریخوالو او ناکراریو ته لمن وهل په افغانستان کې د پانګونې لپاره پانګوال نهیلي کولی او په بله معنی تیښتې ته اړ باسلی شي او د افغانستان په ولس کې هم کرکه او نفرت رامنځته کولی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. اوسم د خبرونې په دې شپې کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پویږی نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1434 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې لنهمې او د 2021 میلادی کال د اکتوبر لشپاره سمینیټه سره سمون خوري. یول سوا دری اتیا کال پخوا د 216 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په نهمه نیټه د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام له شهادت وروسته د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف د امامت لومړنی ورځ پیل شوه. هغه حضرت د امام حضرت امام حسن عسکری علیه السلام زوی او د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم للمسیانو څخه دی. حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د خدای تعالی په حکم د خلقو لسترګو پناه شو او تر 328 هجری قمری کال پورې د خپل خاص نائبانو لاره ل خلقو سره اړیکه دلودله چې دې پړاو ته غیبت سخرا ویل کیږي. خو له هغه وروسته غیبت کبرا پیل شو چې پکې امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف د ځان لپاره کوم خاص ځای ناستی نه دی ټاکلی او د هغه د سپارښتنې له مخې اسلام پیژندې تقوادار او په زمانه خبر او پوهه فقیان د امام زمان علیه السلام عام ځای ناستی ګڼل کیږي. د ډیرو محتبرو حدیثونو له مخې هغه حضرت به د خپلو خاصو ملګرو په مرسته په هغه وخت کې چې ظلم او بې انصافي خپل تر ټولو لوړ حد ته ورسیږي د اسلام د نړیوال حکومت د ټینګولو لپاره به پاڅون وکړي او په ټولو دنیا کې به عدالت او انصاف راولي. شپږ سوه دوه کاله پخوا د 1340 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په نهمه نیټه په مشهد مقدس کې د میرمن ګوهرشاد په حکم سره د ګوهرشاد جماعت جوړېدا پیل شوه. ګوهرشاد جماعت د حضرت امام رضا علیه السلام د سپېڅلي حرم په جنوبي انګړن کې پروت دی. د دغه جماعت بنسټګره د سلطان شاهرخ میرزا میرمنه یوه نیکه او نامتو میرمنه وه. دغه جماعت یوه ډیره ښه ودانۍ ده چې د هغه معرق او غیر معرق ټایلونه یعنی کاشکاری له ډیرو ښو چینی ټایلونو په شان دی. دغه جماعت په لومړیو کې څلور دروازې درلودلې او همداراز یې څو برنډې درلودلې چې له هغو څخه مقصوره برنډه چې ډیره لوړه ښه ګنبزه او د کاشي دوه لوړې ګلدستې دي چې جګوالې یې 28 متره او د ګنبزي جګوالې یې کابو 50 متره دي. همداشان دارالسعاده برنډه چې سپېڅلي مرقد په شاوخوا کې واقع شوې او لویدیځه برنډه د مشهد د ګوهرشاد جماعت ودانۍ یوه برخه ده. ډېر عزتمن اوریدونکو، د اکتوبر په 14 نیټه د خوړو نړیواله ورځ نومول شوې ده. د خوړو نړیواله ورځ د 1999 میلادي کال په نومبر میاشت کې د فاو سازمان په شلمه غونډه کې د دغه سازمان د غړیو هیوادونو لخوا چې په حقیقت کې د فاو د جوړېدو ورځ ده ونومول شوه، او هر کال د نړۍ په څه باندې 150 هیوادونو کې د هغې د نمانځنې مراسم ترسره کیږي. په دغه ورځ نړیوال سازمان د کرهنې په لړ کې د اړیکو د ټینګېدا او په فقر او لوږې د ژواک چاپیریال د خرابېدو د مخنیوي لپاره د زمینه جوړونې هڅه کوي. د خوړو نړیواله ورځ د اوده شوي وجدانونو د ویښولو لپاره یوه چټکه او لوږو خلکو سره د خواخوږۍ ورځ ده چې د ژوند د تر ټولو ابتدایي او بنیادي حق یعنی خوړو څخه بې برخې دي او په دغه محرومیت کې مري. او یا کاله پخوا د 1950 میلادي کال د اکتوبر په 14 نیټه د پاکستان وړومبی وزیر اعظم لیاقت علی خان تیرور شو. د پاکستان د وخت وړومبی وزیر اعظم لیاقت علی خان د دغه هیواد په جوړولو کې ستر رول درلود. هغه د محمد علی جناح له وفات وروسته د مسلم لیگ ګوند مشري په لاس کې اخیستې وه. هغه په لاور پنډۍ کې د مسلم لیگ ګوند په اجتماع کې د ساد اکبر زدران په نامه د یو افغان لخوا دوه ډز وویشتل شو او ووژل شو.
عادتونه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ښه عادتونو د لړۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو لخ ژوند څخه د برخورتیا لپاره د جسم او د نفس روغتیا دواړه مهمه ګڼل کیږي. ځینې وختونه چې د خوښې وړ ژوند ته د رسیدو لپاره باید د ژوندانه په طریقه کې او روده کې بدلون راوستل شي. د ښو عادتونو په خپرونه کې هڅه کیږي چې غلط عادتونه له ښو عادتونو ځایناستی کړو. کومې سپارښتنې چې په دغه خپرونه کې وړاندې کیږي عمومي دي، کیدې شي ځنې ستاسو لپاره مناسب نه وي. د ضرورت په بڼه کې له خپل ډاکټر او یا هم سلاکار سره د ژوندانه د رودې په حقله مشورت وکړئ. مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، تر ټولو ستر حکمت هغه دی چې انسان خپل ځان وپیژني. د ځان پیژندنې مقابل ټکی د ځان څخه بې خبري ده چې د امیر المؤمنین په باور تر ټولو ستر جهل ګڼل کیږي. لکه څنګه چې فرمایي، د انسان تر ټولو ستره نادانی د ځان نه پیژندنه ده. همدارنګه هغه حضرت زیاتوي چې د انسان په جهل کې دا کفایت کوي چې ځان ونه پیژني.
دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، غوره ژوندانه ته د رسیدو لپاره د بریالیتوب تر ټولو مهم رکن د شخصیت وده او ترقی ده. په دې خاطر غواړو چې د ښو عادتونو په راتلونکو خپرونو کې د شخصي ودې او ترقی په هکله له تاسو سره وغږیږو. د ښو عادتونو د رامنځته کولو لپاره یو مهم بحث د ځان پیژندنه ده، تر څو له دې لارې د ځان د کمزورتیا، ګروهنو، وړتیاو، ویره او هیلو په پیژندلو سره خپل د ژوند تر ټولو رستی هدف ومني. باید خپل ټول فکري ورانونکي سمبولونه او ناسم عادتونه وپیژنو او د هغوی د اصلاح لپاره اقدام وکړو. په دغه خپرونه کې به د ځان پیژندنې په مخ کې د خنډونو او همدارنګه د ځان پیژندنې د لارو چارو په اکله تاسو ته معلومات ورکوو. قدرمنو دوستانو، ځان پیژندنې ته د رسیدو په مخ کې ځینې خنډونه شتون لري. شاید په خپلو چارچاپیر دوستانو کې مو لیدلی وي چې یوازې ځینې بریالي کسان ځان پیژندنې ته رسېدلي وي. ځان سره له مخامخېدنې څخه ویره یو د هغو یادو خنډونو څخه شمیرل کیږي. شاید یو څه په زړه پورې وي چې موږ ځینې وختونه له ځان ویره ولرو. ویریږو هغه څه چې زموږ په دماغ کې دي او کلونه مو ژوند ورسره کړي نقص شي. شاید ښې تجربې ونه لري او په اړه یې فکر کول ځوروونکي وي. په دې خاطر ویره لرو چې حقیقت برملا شي او موږ هغه کس چې مو فکر کاوه نه اوسو. د ځان پیژندنې په وړاندې یو بل خنډ سستي وي. ځینې وختونه دومره په ژوندانه کې ډوبیږو چې د فکر کولو حوصله له لاسه ورکوو او له ځان سره ژر ډوله بهانې جوړوو چې د پوښتنې ته له ځواب ورکولو وتښتي. په حقیقت کې په کافي اندازه تمرکز نه لرو او د ځان پیژندنې په اړه فکر کولو ته وخت نه ځانګړی کوو. Thank you.
لکه چې فکر کول یو ګران کار دی او زیاته انرژي ته ضرورت لري. د انسان د مغزو میکانیزم داسې تر شوی چې د ځان د بقا لپاره د انرژي په کارولو کې سپما وکړي. په دې خاطر دی چې لږ شمېر کسان د ژور فکر کولو زغم لري، دا هم د ځان پیژندنې په وړاندې یو ډول خنډ حسابېږي. د ژوندانه لپاره هم فضا څخه د نه وتلو ګروهنه هم د ځان پیژندنې په مخ کې خنډ دی. ځینې انسانان په خپل ژوند کې یو پرم نه فضا جوړه کړې ده او نه غواړي ورڅخه ووځي، ځکه چې نه غواړي خپله آرامتیا له لاسه ورکړي. په همدې خاطر له ورځني چارو سره ځان بوخ ساتي او د ځان پیژندنې په هکله له فکر کولو څخه غافل پاتې کیږي.
که یو کس وغواړي یاد خنډونه لیرې کړي او د ځان پیژندنې مرتبې ته ورسیږي، باید کومه لاره غوره کړي؟ تر ټولو د لاسرسي وړ لاره مطالعه او لوستی. د ځان پیژندنې په اکله د کتاب لوست کولی شي موږ ته د فکر کولو لاره وښي او زموږ د فکر لمنه پراخه کړي. د نورو نظر پوښتنه هم په دې زمینه کې زموږ سره مرسته کوي. موږ فکر کوو چې ځان پیژندنې ته رسیدلی یو، خو کېدای شي چې داسې ناسم عادتونه او سلوک را پکې پاتې وي چې زموږ له نظره پټ پاتې شوي، او یوازې یو نږدې ملګری کولی شي د هغو په اکله خبرداری راکړي. باید له میرمنې، مور، پلار، ورور او ملګرو څخه وغواړو چې زموږ ښه او بد عادتونه دواړه راوښيي. شاید د لومړي ځل لپاره حیران واوسو چې څومره مثبتې ځانګړنې لري چې په خبر نه واست، او شاید هم ځینې داسې منفي عادتونه ولرو چې باید اصلاح یې کړو. نو تر دې مرحلې وروسته باید ځینې وخت له ځان سره د خلوت لپاره هم باید برنامه او پروګرام ولرو. له ځان څخه وپوښتو چې په کوم ځای کې یو، ولې د دنیا ته راوستل شوی یم. که څه هم دا پوښتنې داسې ساده ښکاري، خو په فکر او د هغه په اړه فکر کول له ځان پیژندنې سره زیاته مرسته کولی شي.
ځان اوس غواړو په دې پوه شو چې څرنګه کولی شو ځان پیژندنې ته ورسیږو، خو له دې مخکې چې په دې اړه خبرې پیل کړو، باید په دې پوه شئ چې څومره ځان پیژني او د ذهن په ژورو کې مو څه تیریږي. مقصد دا چې د ځان پیژندنې لپاره باید ژور فکر وشي او ورځني چلند مو تر څار لاندې ونیول شي، تر څو له ځان څخه یوه نسبي درک یا پوهې ته ورسیږو. باید د ځان په اکله ژور غور وکړو تر څو ځان ښه وپیژنو. شاید فکر وکړئ چې ځان پیژندنه یوه برخه لري، او همدا چې د ځان په اکله فکر وکړم او خپل اوسنی حالت درک کړم کافي نه، داسې نه ده. بلکې د دې لپاره چې د ځان په اکله معرفت ولرو، باید د ځان پیژندنې پازل بشپړ کړو. د دې لپاره چې دغې مرحلې ته ورسیږو، باید خپلې ګروهنې، وړتیاوې، باورونه، ارزښتونه او شخصي ډولوالې مو پیژندلې وي، تر څو د ځان په اکله یو بشپړه پوهه یا درک ترلاسه کړو.
عزیزانو، ګروهنه له زړه څخه وتلې یو حس دی چې موږ ټوله تجربه کړې ده. کله چې له یو کار سره ګروهنه پیدا کوو، نو شپه او ورځ او وخت نا وخته ګورو، نه ممکن هر وخت خپل کار پیل کړو. شاید د شپې درې بجې یو فکر را سره راشي او هغه ګړی لاس په کار شو. په دې خاطر ګروهنه له زړه څخه وتلې یو شدید احساس دی چې د کار د ترسره کولو لپاره زیاته حوصله او انرژي راکوي. دا چې خپل ګروهنی وپیژنې، باید ځینو پوښتنو ته ځواب ووایاست، لکه په کوم یو داسې کار چې لګیا یاست یا د وخت د تیرېدا احساس نه کوي. که پیسې در سره له حد نه زیاتې وای، نو په څه شی به مو لګولی وای؟ پنځه داسې کسان وښیه چې همدا اوس غواړي تر څنګ مو وي. داسې ورزشکاران دي، د فلم لوبغاړي دي او که ساینس پوهان دي. د ګروهنې د پیژندلو په لړ کې هم یو شمیر خنډونه پراته دي، لکه د خلکو خبرې، له ماتې خوړلو ویره، عاید نه ترلاسه کول، منفي لیدلوري او ناهیلیتوب. په حقیقت کې موږ ټوله ګروهنه لرو، خو هغه مو دومره پټې کړي چې اوس راڅخه ورکې شوي دي.
ایزن ورتیا د پازل هغه برخه ده چې باید وموندل شي. ورتیا څه ته وایي؟ ورتیا یعنی هغه څه چې د نورو په پرتله په لږ وخت او په کیفیت سره سرته رسولی شو. که دوه ورونه د یو بل تر څنګ پاتې شي او د یو استاز تر نظر لاندې په یوه اندازه په وخت کې زده کړې وکړي او د دواړو لپاره شرایط برابر وي، خو بیا هم یوه ورور د یو بل ورور په پرتله یو کار په لږ وخت کې او په غوره توګه یې ترسره کوي شي او په حقیقت کې پرمختګ کوي. دا په دې معنی ده چې یو ورور د بل ورور په پرتله له ښه استعداد یا وړتیا څخه برخور دی. د دې لپاره چې پوه شو تاسو په څه کې استعداد لري، باید څو پوښتنو ته ځواب ووایاست. کوم داسې کارونه دي چې په ښه توګه او په اسانۍ سره یې ترسره کولی شي؟ کوم داسې فعالیتونه دي چې تاسو ته ښه احساس درکوي؟
عزیزانو، باورونه هم د ځان پیژندنې د رسیدو په لر کې مهم رول لوبولی شي. هر یو انسان ځان ته فکرونه او باورونه لري چې په یو ځانګړي چوکاټ کې دننه دی. د ځینو کسانو د باورونو او د فکرونو دغه چوکاټ ډیر کوچنی دی، نو په دې خاطر د کومو کارونو هوډ او اراده چې لري هغه هم واړه یا کوچنی دی. ځینې لوی او پیاوړي باورونه لري، نو په دې خاطر هم د سترو اقداماتو هڅه کوي. په دې خاطر مختلف باورونه د بیلابیلو نظراتو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. دغه باورونه په ښوونځي، کورنۍ او ماحول کې رامنځته کېږي چې وروسته بیا زموږ چلند جوړوي. آیا موږ د خپلو باورونو اسیر یو؟ نه، داسې نه دی. ځان پیژندنه زموږ سره مرسته کوي چې په دې پوه شو زموږ کوم باورونه سم او کوم ناسم دی.
ایزانو، زموږ ارزښتونه زموږ د ژوندانه قطب نما ده چې د ژوندانه د هدف د نه ورکیدو سره مرسته کوي. خو لږ شمېر کسان له دې قطب نما څخه استفاده کوي او دغه قطب نما ایسته غورځوي تر هغو چې له منځه ولاړ شي. ځینې کسان حتی نه پوهیږي چې دغه قیمتي ملغلره یې په وجود کې شتون لري. د ځان د ښه پیژندلو لپاره باید خپل ارزښتونه وپیژنو تر څو په دې کار سره د خپل ژوندانه د پریکړو اصلي لاملونه وموندو.
زمن اوریدونکو، د ښه عادتونو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
د خواړو نړیواله ورځ. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، په دې شیبو کې حامد سیما به سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی. هیله ده چې د استفادې وړ مو ګرځي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د اکتوبر 16 نیټه چې د تلې د میاشتې لس له 16 نیټې سره سمون خوري، د هنګري هیواد د خوړو او کرهڼیزو چارو د پخواني وزیر ډاکټر پالرومی په وسیله له 1922 میلادي کال راهیسې د خوړو نړیواله ورځ نومول شوې ده. په دغه ورځ د نړیوالې ادارې د لوږې او بېوزلۍ او د ژواک چاپیریال د نابودۍ د مخنیوي لپاره زمینې جوړونې او د کرهڼې په باب د اړیکو د ټینګولو په خاطر هڅه کوي د خوړو نړیواله ورځ د ویده شوي وجدانونو د بیدارولو او له هغو وږو کسانو سره د همدردۍ د ورځې لپاره یو احساس دی چې د ژوند تر ټولو لومړنی حق یعنی له خوړو څخه محرومه دي. د تعزیې د موضوع د اهمیت په دلیل د خوړو نړیواله ورځ د نړۍ په 150 هیوادونو کې لمانځل کیږي او د ځانګړو دسترو په ترسره کولو سره خلکو ته په نړۍ کې د خوړو د وضعیت په باب لازمي پوهې وړاندې کیږي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې په دې باب د خوړو او د درملنو د ادارې یو لړ سیمینارونه ترسره کوي. د پوهنتون پر خوړو د څارنې مدیر محمد کاظم زاده په لومړۍ ناسته کې ویلي دي د هر یو انسان تر ټولو اساسي او مهمه هیله دا ده چې سالم او راحت ژوند ولري او د ناروغیو له کړاو او درد څخه خوندي وي. هماغه ډول چې سم او سالم خواړه هغه له ناروغیو خوندي ساتلی شي، ناسم خواړه هم په خطرناکو او پیچلیو ناروغیو د ډیرو انسانانو د ککړېدو لامل کیدلی شي. د خوړو په نړیواله ورځ سږکال نیت لرو چې د خوراکي بیلګې د اصلاح، د شکرې، مالګې د استعمال د کمولو او د وازدې یا چربۍ په څیر د مهمو موضوعګانو په باب د اطلاع رسونې او روزنې د کمپاین په پیلولو سره او همداراز د سلامتیا د رنګي نښو نښانو په پیژندلو سره چې د کالوري او شکرې او چربۍ د اندازې محصول برېښوي او ورسره د سلامتیا او حفاظي چارو خودل معرفي کړو. دغه پوهاونې به د لوړ بلډ پریشر یعنی د فشار، د زړه او روکي ناروغیو، شوګر یا شکرې او سرطانونو په شان د خوریدونکو او مرګونو ناروغۍ د کمالو په باب د پوهنې او خبرولو یوه برخه ووسی.
دوستانو، د ملګرو ملتو د تاریخ په اساس خوراکي امنیت د سالم بدن د درلودلو لپاره په درستو وختونو کې کافي خوړو ته د ټولو خلکو د لاسرسي په معنا دی. او د دوی درې مهم عنصرونه یعنی د خوړو موجود شونه، خوړو ته لاسرسي او د خوړو په ترلاسه کولو کې تلپاتې کیدل دي. په اوسنیو شرایطو کې البته نړۍ په دې زمینه کې له اندېښمنونکو مصداقونو سره مخامخ ده. اوس د نړۍ کابو 80% ذهني مشغولتیا خوړو ته لاسرسی دی. د بدن د اړتیا وړ خوړو او خوراکي موادو کمښت د نړۍ د ډیرو خلکو لپاره په یو لوی او اساسي مشکل بدل شوی دی. د ژواک چاپیریال په ککړتیا او له منځه وړلو سره ډېرې زیاتې ډول ډول مسلې راپورته کیږي چې د نړۍ د خوراکي سرچینو په کمولو کې اغیز شیندي. لا بل پلوه په زیاتره ټولنو کې په تېره بیا د درېمې نړۍ په هیوادونو کې ناسم خواړه په یوه جدي بحران حسابېږي. په نړۍ کې د بېوزلۍ او لوږې لوړه اندازه او هغه نابرابرۍ چې د ځینو سلطاغواړو قدرتمنو هیوادونو د ستمګرو سیاستونو نتیجه ده، هم د نړۍ د خلکو د ناوړه خواړو او لوږې عوامل شمیرل کیږي. ناوړه خواړه یا په بل معنا له طبیعي خواړو هر ډول انحراف چې د خواړو اساسي او اصلي موادو ته د بدن د نه رسېدا سبب کیږي د بدني او نفسیاتي ناروغیو یو مهم دلیل دی. د یوویشتمې پیړۍ د خوراکي امنیت لرلی ته په پام سره فاو ادارې په یوه راپور کې ویلي دي په 2015 کال کې د نړۍ د 9 میلیارډ کسیزو نفوذو د خواړو د تامینولو لپاره باید د اوسنۍ په اندازه 2 برابره زیات تولید کړو او دغې موخې ته د رسېدا لپاره باید د کرنیزو مځکو د محدودیتونو، د اوبو د کمښت، د انرژۍ د لوړو بیو، د پانګونې د آفت او همداراز د خوراکي ضایعاتو زیاتېدا په څیر خنډونه او ترنګلتیاوې په نظر کې ولرو.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د تازه په مسایلو پوه کسان په دیان دي چې د ځمکې په سطح موجودې سرچینې د درستو انسانانو د خوراک ځواب وایي، خو د کرهڼې په چارو کې د نړیوالو سیاستونو او سمې پلانونې نشتون سبب شوی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو خلک د خوراکي موادو له کمښت وکړیږي. په ځینو ټولنو کې د خوراکي موادو بې کنټروله مصرف او د سرچینو نامناسب ویش د کرهڼې په زمینه کې د نویو ټیکنالوژۍ انحصار او سلطګري پر بېوزلۍ او لوږې باندې په غلبې کولو کې د بېوزله هیوادونو د ناکامۍ عوامل بلل کېدلی شي. د هغه څه په پټه چې خیال یې کېږي دمګړی په دنیا کې موجود خواړه د دنیا د درستو خلکو د تعزیې لپاره کافي نه دي، خو د خوړو په تولید او ویشلو کې نه استفاده او د خوړو سرچینو ته د لاسرسي مشکل دی چې لامل کېږي په نړۍ کې د تولیدي خوړو له کافي کېدا سره سره خواړه ډیرو خلکو ته په کافي اندازه او یا اصلا ورته ونه رسیږي. د قرآن کریم د آیتونو پر اساس ځمکه د خوړو د تامینولو لپاره تیاره ده. د قرآن کریم د ملک سورې په 15 آیت کې خدای تعالی فرمایي: او هغه خدای دی چې ځمکه د تاسو لپاره هواره او نرمه کړې ده، نو د هغې په لوړو ژورو کې حرکت وکړئ او روزي ترې وخورئ چې د خلکو ستنېدا د هغو لورې ته ده. همدغه را د قرآن کریم د هجر سورې په 19 آیت کې هم راغلی دي: ځمکه مو پراخه کړې ده او په دې کې مو ثابت غرونه جوړ کړي دي او په هلته مو خو او خواښ بوټي راټوکلي دي او د تاسو لپاره مو د ژوند ډول ډول وسایل برابر کړي دي، همداراز د هغو کسانو لپاره چې تاسو ورته روزي نشوه رسولی.
ډاکټران وایي د ناروغیو د مخنیوي او حتی د درملنې لپاره له ډول ډول خوراکي موادو استفاده کولی شي. په هغو خوراکي موادو کې چې هر ورځ مصرفیږي په زرګونو درملیز خاصیتونه شته دي چې د ناروغیو په درملنې او مخنیوي کې اغېز شیندونکي کیدلی شي. که څه هم د خوړو توان په بشپړ ډول د هغو یعنی د درملنې په ځای نشو راوستلی، خو خوراکونه د موږ د سلامتیا ساویا ښه کولی شي او د ناروغیو په مخنیوي کې غوره رول لوبولی شي. ممکن ده له هم دې عمله وي چې قرآن کریم د بدن خواړه د روح د خواړو مقدمه او سریزه ګڼلې ده او له انسانه غواړي هغه څه چې خوري یې توجه ولرل شي. لکه څنګه چې خواړو ته لاسرسی د انسان لپاره یوه اساسي اړتیا ده، قرآن کریم هم د انسان دغه بدنی اړتیا ته توجه کړې ده او د مائده یعنی غذا په څیر ځینو سورو نامې په خوراکونو سره پیلېږي. په ځینو آیتونو کې وخت په وخت د ځینو خوړو خاصیتونو ته اشاره کړې او په ځینو نورو کې یې هغو حیواناتو ته چې د انسانانو د خوښ او مناسبو خوړو جوړوونکي دي اشاره شوې ده. دې ته په پام سره چې بېوزلي او لوږه د انسان په وجود کې د خدای تعالی لخوا د ورکړل شویو توان منیو او وړتیاو د غوړېدا په لاره کې خنډ رامنځته کوي. د اسلام په پاک دین کې هڅه شوې څو د مناسبې زمینې د رامنځته کولو له لارې د درستو لپاره انساني کمالاتو ته د رسیدا امکان برابر کړي. دغې موخې ته د رسیدا په خاطر د اسلام پاک دین د بېوزلۍ او لوږې د مخنیوي او ختمونې لپاره مختلفو لارو چارو ته توجه کړې ده. دغه دین له یوه پلوه د لټې او بیکارۍ په نفي کولو او د کار په عبادت بللو سره خلک له الهي مواهبو څخه د استفادې لپاره هڅې او لا زیات تولیدولو ته هڅوي او له بل پلوه د ملګرتیا، مرستې او احسان په څیر د لارو چارو په وړاندې کولو سره په ټولنې کې د پرګنیز درد د ډکولو او د یوه زړتوب کلتور دودوي. حضرت امام علی علیه السلام د اسلام یو هغه مخکښ دی چې د بېوزلۍ د ختمولو او پرمختګ ته د رسیدو لپاره په سخت زیار او کار اهمیت باندې ټینګار کړی او فرمایلی دی: په سخت زیار سره د تلپاتې هوساینې او پرمختګ لوړو ځایونو ته رسیدلی شي.
خوږو دوستانو، نن سبا هغو جدي اقداماتو ته په پام سره چې نړیوال ارګانونه په تیره بیا ملګري ملتونه یې د خوړو کې بحران د رامنځته کوونکو عواملو د ختمولو لپاره ترسره کوي، مختلف هیوادونه هم باید په خپلو سیاستونو کې ځینې داسې پروګرامونه او رودې وکاروي چې د دنیا په ساویا د تازه د حالت په خګالو کې هغه شندون کې شي. په دې لړ کې پر مختلفي هیوادونه له اسراف څخه په ډډه کولو سره په خپلو هیوادونو کې د خوراکي موادو له حده زیات د مصرف مخه نیولی شي. په حقیقت کې د تازه امنیت ته د رسیدا له بل هر وخت څخه زیات د مصرف د بیلګې اصلاح ته پام جلبوي. د ډوډۍ د زیاتو زیات اندازه د کرهڼیزو ځمکو د اوبو خور د نسمو روډو د استفادې او د باغونو کرهڼیزو محصولاتو څخه د مناسبې ساتنې ته د پام نه کولو په دلیل د اوبو سرچینو زیاته ضایع کیدل په دې زمینې کې څرګند مثالونه دي. له بل پلوه د خوړو د تولید، بازار موندنې، د خوراکي موادو د مصرف غوښتنې او همداراز د خوړو په برخه کې د سمې پلانونې او سیاستونو نشتون په دغه چاره کې اساسي مشکلات دي. د اقتصادي او خوراکي شي په عنوان سره د خوړو د اصلاح او پراختیا لپاره پلانونه او هم د ټولنې د سلامتیا تامینول یوه مهمه چاره ده. په حقیقت کې خوړو د اقتصادي پراختیا د یو اصلي چولیز په توګه د ټولنې په سلامتیا او د هیواد د خپلواکۍ په تامینولو کې اساسي رول لري، چې هیله ده په دې زمینې کې د هیوادونو هڅه له ځان سره ولرل شي او ښې نتیجې نندارې ته هم وړاندې کړي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینوالو، د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځانګړي پروګرام وخت هم دومره ونو، له تاسو هم اجازه غواړو.
هر چیرې چې یاست بریالي او خوشاله اوسئ. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو، بریالي اوسئ. Thank you.